سلامونه د سهار اته بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یوه هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعای رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر ویشتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه M1 هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوای شرکت نوې ډیلی ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړي الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلی ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدی ویلی و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
د کابل څخه نوې ډیلی ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. خغالی قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 15% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیځ بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړې نه ګڼي.
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي؟
یوازې ځنه ټوله خبریالان د جسر لاس ګریوان په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي.
د ترکستان د اسلامي وسلوالې ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورت لرو.
دوی د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوي دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشرانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره له دې چې ګڼ شمېر افغانانو او همداراز نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوالې ټولنې له لوري فشار مرسته کولی شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کېږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل دی ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته په کتو ورمه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پرلاینس پرون په افغانستان کې خپل 2 کلن ماموریت پای ته ورسوه او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغې ډلې اغلی لاینز ویلي دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډ نه ورکوي دوام نشي کولی. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې 2 کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړی. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنه کړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سم نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودي په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خپره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونې د راپور له مخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خپرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان وایي بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وایي عبدالحق ترکستاني د خپلې ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبر وو وایي چې خپره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو نو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوځ په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبري وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیره شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاصه هیله او خاص مسائل بزمنګ دای چې زمنګ ورس پورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د دیشو لکو ډالر په اندازې په کال کې او یو نیم میلیون ته یو سل 15 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه راته دا شوې ده چې مواد غذایی قیمته دي او تیل نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله
د پلازمینه کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وای دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ را تفری نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په خار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي. ټول جفاو د واره شروع دی. جبونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پېږي. موبایل د سړی پیسې سړی ټول دی وسی
دی. وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلې او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر اتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سوی استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې. اوس کې یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښته یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې. نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مودې رئیس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مالی او لوجستیکي ملاتړ فعال شوی په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی. د پانتون چارواکي وایي که چیرې د تدریسي روختون شته اړتیاو ته رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپلو مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته هم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره له دې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوي، خو لا هم یاد روختون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روختون یوې نوې ودانۍ د بیړنیو واقعاتو خونې امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون او بیا آزادای رادیو ته ویل
د شپانه لوی تعمیر ته ضرورت لرم. کوشش مې دا ده چې طب پوهنځی او شپخانه دواړه په یو ځای وسیږي تر څو موږ محصلین هم وکولی شي په نږدې توګه خپلې عملي زده کړې سرته ورسی. په دویم قدم کې مو ایمرجنسي خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغې تر څنګ دا کوم تشکیل چې دا ده کام ده اوس هم، خو بیا هم کوشش مې دا ده چې تشکیل ډیر کړو.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډیرو برخو کې ورته روغتیايي خدمتونه وړاندې کیږي.
موږ داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورولوژي او نیوروسرجري او همدارنګه یورولوژي صدري جراحي دا ټول مریضان کې راځي. همدارنګه باندې صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلون یا وخت پوزیشنونه ناروغي همدارنګه سترګې ناروغي عقلي عصبي ناروغي او همدارنګه جلدي پستکې ناروغي تدوي کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجي او درملنې خوښتي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خوالی راشي.
مو نوم رسل خیر دا شفاده ډیره په وخت شفاده دی. ډیر ښه ډاکټرانی دي خپور کوي مو سي ښه خدمات وکړلو.
زه قربان الله هیڅ ستونزه نشته. مثال وایو چې مثال دلته دوی ملوي دي اب تاسو ته موږ خپل درکو چې کومه نوې اب تاسو لیکو چې بزور نه وي تاسو ډیره مننه.
لدی مخ کی چې د شیخ زاید پانتون تدریسی روختون فعال شي د طب پانځي ماسلان ته مهمه ستونزه دا و چې د عملی زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د طب پانځي ماسل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ تر د پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلی دی. موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمن کې موږ سره استادان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکی وایی د لوړو زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځیني لګښتونه او د روغتیایي پرسونل معاشونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستي دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 138 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د مجموعه تمو بیا هم زه صفی الله ستانګ زای خره غلاست وایم. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کارخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې. معلوماتو ته نه لاسرسی د موضوعاتو سانسور ګواښونه او د سیمه ایزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دور سره لاس او گریوان دی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبرګانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطاعت او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبرګانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي رپورت کې.
تشویش دیته ویش ته دی عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال په توګه دنده لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي چې لخبریدو وروسته به سیمه ایز چارواکي په وړاندې څه خبرګون لري او له دې سره به کوم عمل ترسره کیږي. خغل ولسمل وایي یوازې له دې سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان له ورته اندېښنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ لګاڼو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خند سره مخ کړي.
دوی ځنه ټوله خبريالان د جسر لاس کریواني په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي تشويش دیته ویش ته دی عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکس العمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دیته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي. دا هم خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالان په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ایزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولی شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنی لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبوره کیږي چې له خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیز ولایت ننګرهار کې هم خبریالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خپاره نشي. په دې ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خپرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو منبعو له طریقه که څه خپروي نو باید داسې څه خپاره نه شي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې بیا دا کیسه بدله ده. دغلته په کار بوخت یو شمیر خبريالان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دي پیښ شوي چې د یوې موضوع اړوند دي غواخل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جوړ کړیم، گزارش جوړ کړیم به هر ریاست به ادارې کې سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته می مراجعه کړي لم سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بودی گزارش باید لغو شوه، ای را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبريالان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوي. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوي چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبریالانو او خبری بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځانګړي ډول ولایتونو کې خبریالان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دي او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي راډیو ته وویل،
تر ټولو اړخونو د خبریالانو ژوند خطر کې دی، له لوږې سره مخ دي، له ناامنیو سره مخ دي، له تهدیدونو سره مخ دي، رواني فشارونو سره مخ دي، بندیانېږي او ځورول کېږي، سانسور دي، یعنی ټول هغه ظلم چې له یو چا سره کېږي هغه له بده مرغه د افغان خبریالانو سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسؤلینو په وار وار د خبریالانو ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایله یې نه ده ورکړې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې ښایي په یو شمېر ولایتونو کې د سوی تفاهم له امله ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده. البته ځینې جو کې کله کله سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د اقتصاد فرهنګ د ریاستونو لخوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبریالانو او خبری رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه وه چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبریالانو ملي ټولنې یوې اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سرې نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. د دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسؤل سټیون بیټلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم د هغو افغان سندرغاړو اندېښنو ته د تاسو پام راواړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. له هغې ډلې نغمه ښاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپلې وسې پورې د موسیقۍ لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې د افغان موسیقۍ غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقۍ خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ ویستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړې ښاپیرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپله موسیقي د لاسه ورکړي.
د
غزل میو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر واخلو لپردو کواخرا
سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري اوسنۍ محدودیت چې ورباندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کده سبا به روښنايي وي.
هردا روشنایی خواهد بود.
زمامی نایا فیروز یا مرگل را ده سگفم چاده سده آنم را
بده ده طالبانو لوکمانیز خورست پر طولنیز و رسانه یکی چوده سی ویدوگانی خپریش وی چه پا کلی دل که دل یوش میر کسان چه شخصی جامعه پا غاره دی ده موسیقی آلی ماتوی او سوزویه. حدس موکره ده نغمه ده گوختنه پاره دیغو افغان سندرغار و نظرونه هم بلرو چه ده طالبانو پا بیازیلی واکمنی دو سره ده هیواد پری خودلو تا علشه بیدی خوب بریالی نشو.
وقت پا افغانستان که ده سهارت نیمشوی ورزو لندو خبرونو تا طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادارې رات کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر وښتی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله کېناسته او ورسته بیا والوته. د خالی مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټر سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په ارزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ولس هلیکوپټر وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې غوا پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون پنجمه 25% لوړې شوې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن منوالو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو سلامونه او شهیلې می ومنه. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان جوړ کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې موږ ته راګیږي، نو موږ هم تر خپل وسې پورې کوشش کوو چې ستاسو ټول پیغامونه په بشپړ توګه خپرو کړو. خو کله کله ستاسو ځینې پیغامونه سم نه وي ثبت شوي، یا دا چې ژغ مو ډېر ټیټ وي چې دغه ژغ جګول زموږ د تخنیکي امکاناتو تر چوکاټ وتلی وي، او یا هم ستاسو ژغ جر وي او یا دغه سره ځینې نور ژغونه هم ګډ شوي وي، او یا هم ستاسو پیغام نیمګړی پاتې شوی چې په هغه صورت کې دغه پیغام د خپرولو وړ نه وي. موږ حتی کله کله هڅه کوو چې ستاسو یو نیم پیغامونه چې ځینې واړه او کوچني تخنیکي ستونزې ولري خپاره کړو. نو ځکه که چیرې ستاسو کوم ژغیز پیغام خپور نسی، نو حتما کومه لویه تخنیکي ستونزه لري چې موږ هغه نسو رفع کولای. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې که چیرې موږ کوم پیغام په دوو درو اونیو کې خپور نسو، نو تاسو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ، موږ یې حتما درته خپرو. او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي.
سلام روشن صاحب، تاسو هم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد بدیبله د جلالآباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. زه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده یا پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم، د پلار نوم زلنا خان دی. په دغه کورنۍ کې هر څوک وي نو موږ سره دی په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 58 3 21 4 45 یو د 0 8 3 2 1 4 4 5 6 روشن شمېرم دا 0 99 98 6 55 6 55 روشن شمېره بیا درکوم: 0 99 98 6 55 6 55 شمېره یو ځل بیا د واټساپ درکوم: 0 98 3 2 1 4 4 5 6 روشن صاحب، پروسه کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي.
بلې، السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا تپل کې پر پخو دي، او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای د هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شمارا: 0 99 58 28 4 45 اتصالات شمارا: 0 98 48 99 یو ځل بیا تکراروم: 0 99 58 2 8 4 5 8 اتصالات شمارا: 0 8 4 3 8 9 9 1 روشان صاحب، هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي، او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغو شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ د پاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر. روشان رور، تا ته وایم بیا چې سو گوری د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي تر اغله یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته هم په نوم د همیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا 15 کاله عمر لري. کله او خسته ماشوم دې ننګراري لهجه لري. کدا عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دي اړیکه ونی سو خپل کوچنی دې تر لاسه کی. د اړیکې شمارې ورته وایم: 0 8 1 6 2 6 2 3 2 یعنی 0 1 2 2 2 2 2 افغان شمارو ورته وایم: 0 1 4 9 5 0 یعنی 0 0 4 9 4 5 او ایم پی ان شما